د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسي.
د تاسې په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هېڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زموږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو. دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زموږ اورېدونکي دي، هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیقین دي او زموږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او مونځ او دس او روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدا الا انزل له شفا. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مګر دغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته ده نو علاج هم شته ده. دغه طبابت نبوي طب چې موږ او تاسو ورته وایو، نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسلام له خوا نه موږ ته را پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه دسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوبه سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوي؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي، شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کېږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي، ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تر اوسه پورې شوي دي، د هغې معنی هم دا ده چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وای دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور و پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنه په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهلم او جنگ را سره وک، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه تر څو چې امیرالمؤمنین عمر جنه سره خبرې وکړي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کني درم، غورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دی وکړه.
زوی
ورته ویلی ورته ویلی چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلی چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی اسلامي زده کړې ور باندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلی چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړې د ما ته نوم څه شی ایښی دی ده په ما څه زده کړې کړي دي آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري مور مسؤلیت لري په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کیږي کله اور په لاس کیږي کله نغري ته رواني کله د بخاري او چری خواته وړاندې کیږي اور ته ځان وړاندې کوي نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي بې کفایته پاتې شي نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهیږي او دا باید له خلکو نه واوري دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امیو منائی
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی داکتر مستی آقای دوخانای بیادش در تولی که بلی دوخانی تا مورز دقی دوخانی تا ورس
ده یو تن خبری مو واوری دلی چه ده زینو داکترانو ده نقصی لیکلو نهی شکایت کوا یو شمیر نور بیا وای چه دیره درمل بی کیفیت دی نن په همدی حق له خبرې کو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وای ځینې ډاکټران داسې نقصې لګي چې درملې پرته له خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي ورپسې د بې کیفیته دوا په اړه د خلکو ګیلې درته اورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستیال سره مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوتون کو پدې ورسته یو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي ډاکټر ته چې ورشي د بې شمیره معایناتو سپارښتنه ورته کوي کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیته وي په پیل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبري اورو نوموړی وایي یو خو خپله په خط نه پوهیږي بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی داکتر نسی آقای دوخانه ای بیادش در تولی که بلی دوخانه تا مورزه دقی دوخانه تا ورسه اوری چهر سرا تولی که منگه واخ رجب که واچو کش که منگه خط سده وی چه دیر گنده ای مغا وی خدا سعیده نو کل تاریخ تیر دوار اکیم منگه نپی پیگو
اکثر کورانه ای کمزور اقتصاد لری دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوا یې ور باندې په سل خرڅه کړي
خو معلومه چې پیسو د پردا کار کوي یو دارو چې په یو قیمت یې ور کوي اماغه دارو بل ځای واخله په بل قیمت یې در کوي ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي صحت ته تاوان رسي اقتصاد ته تاوان رسي
او یا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیته وي تاثیر نه کوي
کومه دوا یې کنه بې کیفیته له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیته دوا راځي کنو خو معاینات صحیح هغه دوا یې تاثیر نه لري خو دغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه یې لفظه به ورته پیدا کوي نو که قرض یې کوي او که مریض به کور کې درته پروت وي
شفري نسخې بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې همګړي ورسره مخ دي اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوا یې پیدا نه کړه
خپله دواخانه تجارتي جوړه کړې ده لا ورور پکې ناستي لا تربور پکې ناستي لا یو انډیوال پکې ناستي کاغه دوا نقصه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي. ما پخپله څو پیرې دوا اخیستې ده چې غون خار مې لټولی بل ځای نه پیدا کیږي. دا ما باندې په شل دپې تېره شوې ده خبره. دغه څو ورځې مخکې یو مریض ته دوا واخیسته، یو قلم به چې پیدا شو بل قلم به نه پیدا کېده، بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کېدله. داسې نقصه لیکلې ده چې څوک پې نه پوهېږي. چارې ورته ویم دا چای لیکلي دي، هرې ورته ویسم دا چای لیکلي دي.
کله خو داسې هم کی